احمد شبریم داسه جرادو دا تو بجود اخبرونی داوری دون کی هر کلی کون طالبان د سولې د خبرو د ادامې خبر ورکوي.
دوار ورو ورو په تیله چې له اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکوي.
د طالبانو ویان دا هم وایي چې نن شپه په 12 بجې د اختر اوربند پای ته ورسیږي، خو ګڼ عام خلک پر اوربند ټینګار کوي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په څلور مور سره به زموږ د خاو سره خاو.
په دې خبرونه کې د اوربند په اړه له سیاسي کتونکو سره یو بحث هم لرو. آزادی رادیو ته پیژندل شوی سندرغاړی وایي،
آزادی رادیو ګرانو اوریدونکو ته زه نغمه زمینی ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم له آزادی رادیو اورېدلی شي. تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د اوربند د دوام لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د اختر په لومړیو دوو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول لږې ثبت شوې او د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دغه هیواد یو پیژندل شوی سوداګر تاج زاده ځان نوماند کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې وی غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالې کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي ځواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې وو په غور کې د امنیتي وزیر در زبونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. غور چې له نارامو ولایتونو هلمند او فراه سره ګډه پوله لري په وروستیو څو اونیو کې د ناامنیو د څو پیښو شاهد وو. په یوه تازه پیښه کې د فیروسکو دننه یوه نفوذي کس په یوه پوسته کې څلور پولیس ووژل او په تیښته بریالی شو. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي یې جرمني اژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تېرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کېږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلورویشت ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 80 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راغېدلي دي او متاسفانه 6 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
عامه روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وي. تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي، ځکه په خبرې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرلهپسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سیمه چې له منځه وړل وو چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حمله روانې وي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي له دوشنبې راهیسې د اسرائیل په حملو کې 122 کسان وژل شوي او تر 900 زیات ټپیان دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلي شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې 4 کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لوری خوشی نکړو، حتی که مقابل لوری له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشرۍ 14 انتخابات دروان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انتون بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبرې داس مهال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته هم سفر وکړي. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې دوام پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن داس مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پرمختګ ته پر سیمهیزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلینکن خبرې داسې مهال کېږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوحه کې هم تیره ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ تر څنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عوامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامداره اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورت که طالبا خوشنط های خودشان متوقف نه
که چیر تا طالبان خپل تاو تریخوالی و ندروی او دا افغانستان د خلکو پوراند ترهگر و فعالیتونو تا دوام ورکلی لشک پرتا دفاعی ځواکونه باید دا حمله به جواب پر نجدی.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تیرې اونۍ پر برید خواشینی وښوده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. زما همکار په خپل راپور کې دا ناوی لیکسي لته سره شریک کړي.
رجب علی هغه پلار چې دوه لونې د دشت برچی په چاودنه کې وژل شوی، صالحه ولس کلنه او زکیه دیالس کلنه وه. دواړه خویندې د دشت برچی د سید الشهدا د ښوونځي زده کوونکې وې. رجب علی وایي خپلې لونې په ډېرو هیلو ښوونځي ته ولېږلې چې لوستې شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبره یې د سید الشهدا ښوونځي مخې چاودنې د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بله لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار معنی چې شاهدای ما برای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا وه چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولی. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نورې کورنۍ هم د روژې په اوویشتمه شپه د خپلو عزیزانو په غم کېناستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې څوارلس کلنه لور یې په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپله لور یې په کمو امکاناتو ښوونځي ته لېږله. معصومه د اووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاسګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونه هیلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا پر ښوونځي د شنبې ورځې په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ اتیا زده کوونکي وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي وي چې له ښوونځي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیځ کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د قش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
نو یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د جګړې ځپلې وروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وایي دا اوربند د تمدید شي. د دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړې خوشینه کړي چې ویلې دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. خو دوی بیا هم وایي چې د دې سربیره دا اوربند تمدید شي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي او په دغه اوربند کې اختر سم لمانځل دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اخترېزې میلې او درې ورځنۍ ډزبان. د پترین کوټ ښار کې اخترېزې میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه یې ورته بدله کړې ده. شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. د دغه ښار هره برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکې ورسره کوي. دا به د ترینکوټ ښار منار څلورلارې ده چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا به د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا به په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلی دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درګیر شکلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جغه خپل پښو را جماتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سایکل کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص ونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دی، دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلرم ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبانو سه دوم د حکومت سه چې اوربند د دایمان دپاره وچې خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږ اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتاک کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
لږ هم زیاتې دي وروره، خو ماته د دقیق درک نه معلومېږي، کورنۍ زیاتې دي پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې چې له نفر شهید کړي وو راوړي وو، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ استا افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکې نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
له ترینکوټ راپور د نغمې په سندره پیل شوی و. وړاندې د نغمې اختریز پیغام در سره شریکوو. په راپور کې مو د اروزګان د یو شمېر اوسیدونکو په وینا واورېدل چې د اوربند د تمدید غوښتنه کوي. تر ات نیمو بجو وروسته د اختر د اوربند په اړه بحث لا ازادي راډیو اورېدلی شي. زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورځپاڼې لیکي د امریکا استخبارات له حکومته بهر د هغو سیمه ییزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو لوتلو ډیره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیځ استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي، او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 2 مسعود په تیرو 2 کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو له لارې د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیځ استخبارات رسمي همکاري نه سره لري، خو مقدماتي غونډې یې کړي. رسپانه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور 2 ورځې وروسته له هغه خپروي چې احمد مسعود په یوه غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړی شي که نه. فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د وروستیو ارقامو یادونه کړې چې لمخې د روانې میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی: د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. د مې په 8 نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا د نجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای نجونې زده کوونکې وي ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یکشنبه په مخام په یو مسافروړونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووژل شول چې موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره داده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده، او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پاوز پرون په غزه کې پر ځینو سیمو درنه بمباري وکړه. د راپورونو له مخې د 24 دقیقو هوایي بریدونو پر مهال 14 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل 168 جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او 3 ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو له مخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربان ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبه راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصا جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 13 تنه یې ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنې له 8 بجو وروسته د ازادي په څپو کې د پروګرام تکرار خپرو. په دې پروګرام کې د اوربن په ارتباط بحث اوریدلی شي. خصوصا ازادي راډیو ته د نامتو پیژندل شوی سندرغاړي نغمی پیغام در سره شریک کړ.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه زمینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاص توګه خپل افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم. او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي، که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، او ډېر زړونه به غمجنې، ډېرې کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریک یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یې چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیانو ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کړي. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مبختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر، الله دې دا اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او امن راولي. ډیره مننه ستاسو نغمه.
مبارک 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 مب
اته بجه او دیر شخیش به لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکلې خواوی باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی هم وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي جواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې و په غور کې د امنیتي وضعیت د ارزونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو او پوځي افسرانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پوی ولیکي چې یوه کاپي ډي پي آژانس ته رسېدلې راغلي طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لا پسې شدید کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې د اصلاح پالو یوه وتلې شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوملیکنه وکړه. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره واخو. یو بل موضوع لرو، د بحث موضوع لرو. د ازادي په سپو کې پروګرام د پنځنبه پر سپور شو. په دې پروګرام کې مو د اختر په درې ورځو کې د اوربند مسله وڅېړل چې څنګه کېدی چې دا اوربند تمدید شي. د دغه پروګرام یو برخه د سر شریکو
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبانو روانه اونې په یو اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اور بند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریشتي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریشتي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یوځای شي.
ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونږ وکړي؟
په اختر کې دا دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت یې کوي. په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله من دي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
له پکتیا کابل تر راغله یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نظر لري.
او اخته ده خوشحاله یه الحمدلله میوشانه مخیسی دوره چنه باید اخته اتش بساتی عمومی اتش بسوسی سخت سراتش بسوسی زخپل پکتیا و سیدن که ولایت نظامت ولی نخپر وطن دخپر ولایتو تا بلارسوی.
طالبانو ویلی دی چه ده سولی ده خبرو پا ترس که با دست موافقی تا ورسی چه بیا اوربند هم لاره آوار کری. خو آیا ده اختر دغه اوربند به تمدید چی او کنه؟ کنه تمدیدیش علت چره؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاس وایم، خبرونه ته شرغلی. لومړی براشم عادل جان، بهرام نظامی ته، ستاسو په باور افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
موږ په دوه باندې باورمن یو، کچېرې درسوای وی او هغه د وطن ته یو تعهد وی ز فکر کما چې دی به دا اوربند وغځي. اما هغه څه چې د طالبان نموار وی دلی چې صرف د درې ورځو د پاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار په وچول شي او دا اوربند باید وغځول شي.
حلیمی صاحب، تبرشم حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
تیر تجربه ده چې خودلې ده چې موږ تا تاسو ته تشریح په وکړه ده چې تیر کال چې کله اوربند وسه د خو نتایج په مقابل کې جنې احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي اما زه به یو شی وایم چې بر صاحب خدای دې وکړي چې اوریدون کې هم راته په غوسه نشي یو څوک وایي یو چاره تقصه کوله شي یو خور وایي ډېر جنگ به کوو نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وایي چې ورته چې خورې ولې دومره کړتېږي وایي درته چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي دلته دغه د تیر کال اوربن نه شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګيدي شي او بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګيدي شي په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت هغه د خوشحالي او کې شي په تیر کوچنی اختر کې وو به دي شاید د غم له کنه ځکه وي کمې بنوي
یو څه وضاحت ورکړي ټوکې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اوریدلې او د طالبانو اعلان هم مو اوریدل شي یوه یې ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي موږ هر کله ورته وایي ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو شی دی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت اما دوی خپل اعلان یې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې چې مینا زیاته نشي نفرت دوام وکړي نو یو د بساحو ته مسره ورځي
مننه اهلی میسب ازادي په سپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادل بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هیله من نوې چې اوربند به تمدید شي که چېرته دا اوربند تمدید نشي که هم عام افغانان د ته هیله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي آیا د سولې خبرو به منفي تاثیر ونه کړي
د ما تاکید په دوه خبره دلته دا چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي ځکه چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي تاسو د دوه فشار هم وینئ مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکرې میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول حل لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کینی
بله
کرامل نو دغه چې د مذاکرې میز ته کینه ناستل او دا اوربندم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به دندنه شي او تقریبا دا څنګه شوې لکه دا به فلته لکه ناکام وي اما دندنه به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن موږ حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لري او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی دی هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې دی به د مذاکره میز ته کینی
بل مننه شغله حلیمی د افغانستان ولسمشر د اختر لمنځه وروسته په خپل خبرو کې د پاکستان د پاوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دي او همدارس ویل چې د قطر له امیر سره خبري کړې دي کچیرته دغه رقم یو خبري روان وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر کوم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دوی سره کومک او بصراحت باندې وایي اما نن چې غوی پوه شي نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځوان کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به م ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل سوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازنی شی چې پلاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمه صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه ده.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو.
ولسمشر اشرف غنی د اختر تر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونې به سره واورو.
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر زره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې مالکیت او مدیریت دیموگی او پا گده انشالله تعالی در طول منطقه او نلی اجماع رو بانده جوله کو دا به تصیح شایدان است.
شغل حلیمی لدی ملی گردون سخه مطلب تشایده کم نوی پروگرام ده؟ ده سولی پا برخه که؟
نوی حلی زلی دی پروگرام نوی نده، ما پا دا حلی زلی گرنده سوی دی. زبه دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلسمب رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو ورځو کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلسمب رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی. هغه دا چې هیڅوک هم د جنگ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پې وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او له ځانه تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دې انحصار غوښتونکی یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه چې لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د صلح طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هغه نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږو.
مننه حلیمه صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینی افغان میرمنی دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سید چې یو آرامی براشي، لیکن ځینی لاسته راوړنی چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکړي په تیره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حد ده؟
زه فکر کوم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت غوته موږ سوله ویلی شو چې په غو کې د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که ښځې هک غریب دی که معتبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق حقوق یعنې د بشر د حقوقو په نامه باندې هلته باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او که چیرې یوه قوي فیصلې وشي او دلته هغه جزیات راشي په کلیاتو باندې تبدیل شي او کلیاتو ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ د ښځو په حقوقو باندې بس ونشي او یو بس فقط د سولې په نامه وشي خصوصا نشي کېدلی.
حلیمی صاحب، له تاسو د یو دیني عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غله خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب صدر صدا ډیر اوږد بحث ده. مونږ ته دا جګړه حلال بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هغه طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر عیلت باندې شي، د مسلمان وزن بغیر د قصاص او حدنا تغه قران کې ذکر شوی دی، د زینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دی. هر هغه څوک چې جنگ شروع کوي یو خبر زینه خبر دا ده چې اسلامي نظام خو انت به یو څا دعوت کولای، جنگ به کولای، به جهاد کولای، یو څوک منکر وای نه په حکومت کې لسه ملت کې هیڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دی، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده. کله واقف چې لري یا په څنګهواله باندې خبره کوي، څنګهواله د دې سبب نشي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایې چې اسلام غواړي،
د اسلام د تاریخ پاساس باندې یو بل سره وځي. زه هم غواړم کور جوړ کړم، ته هم را سره متفق جوړ ورونه کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ته چې دا نقشه د کور څنګه جوړ کړو، آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما ته د نقشه په سر باندې سره وځي؟ حال دا چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو. د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته غل اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، اغه روزن شي، اغه عبادت کوي، اغه د قبله تمنځ کی، دا شرعي نصوص دي. بناء زبیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډیر وکړه، اي کاش چې زوک دې بحث آماده شي او مونږ دا بحث ورسره وکړل شو. مونږ د جانب مقابل بغیر نه دي چې ملت ووزنی او مونږ ووزنی او د جنگ تو تک ورخلی، د جانب مقابل وزن هم دومره د اسلام د مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف باندې چې مخالفت ګڼو، چې دغه طرف وزن کیږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. مونږ د خدای دین په مقابل کې تر جرأت نه کوي چې څوک تکفیریان کو، چاته کافر وایي، چاته مرتد وایي، د دین نه وباسو. د علماء وظیفه دا نه ده چې خلک د دین نه وباسي، د علماء وظیفه دا ده چې خلک دین ته راوړي. او مونږ دغه جرأت نه کوو، والعیاذ بالله، چې مسلمان د دین نه وباسو. التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشش ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه راغوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه باندې تکفیریانو نه یي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیث باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بنا ان مونږ دغه جرأت نه کوو، ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر، مسلمان تکفیر نه کی، ترڅو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب، اغلی نظامی نظر به واخلو، تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمي خبرې وکړي او طالبان هم سیاسيون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمي خبرې وکړي؟ مثلا لدی خبرو سره جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توند خبرې کوي. که څه هم حلیمی صاحب خود خپل خبرو په برخه کې وضاحت ورکو، تاسو څه نظر لري؟
کله چې پروسه د سولې شروع کی او په غو کې یو عنوان یو ادارې ته ورکول کی د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې شورا په نامه باندې یو ارګان لرو، عام تام مسؤلیت دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دوته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډیره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډیره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دوو کړکېچه ووځو. درسته ده، ډیره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلې وي، ځکه ټول مسلمانانو ټول کنکي ځوانانو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پویم چې ما د کورنۍ په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب په زړه کې ده، لوګر په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی،
مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعہ باندې د هیات د عثمان غټ غټ مولویان دي او شن را پیساب عالمان دي د ستور سترګم دي ته موږ نه دی ډیر خپوی اما ول بیا باید د مظلوم ولس قربانی د سیاسي معاملو شي دا خو به حتما د سوله به وشي دی به حتما په دو توافق ته ورسی چې په میز سرکینی او دی د تقسیم 50-50 وکړه اما دلته دا ځوانان چې د موږ قتل کی او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو او مسؤلیت په خپل د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي دا کوم بورد نه لري دا موازی خبره ده چې تاوتریخواله زیاتی وی کی نه زیاتی وی دواړو طرفو ته کی نه زیاتی وی
د سیاسي چارو کتونکو مسامل شینواره هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته هم شراغلاس وایم اختر مو مبارک شینواره سپ تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د اختر درې رسنۍ وربند تمدید شي
منګه که دا غو ګورو په وسنی وضعیت کې دغه اوربان خو یو ښه خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شو دل اوربان پاره کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربان غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې او دیزل د طالبانو طرف نه و چې دا یو مثبت خبره ده ولی سره د دې چې دا غو په اعلامیه کې یا د غوی د امنیتانو په خبرو کې کوم غوړو هغه ویل چې دوی هیڅ اراده نه لري چې دا تمدید کړي نو حالات کې کوم غو ګورو ک تمدید چې د افغانستان د ولست لپاره ډیر خدای د افغانانو د لپاره ډیر خدای ولی ک تمدید نشي بدبختانه بیا هغه د وینې په ایدل دي هغه بدبختیان دي افغان ولست په خصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره نو په دې اساس باندې کوم غو د حالات ته ګورو خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانیږي چې دا دوام ورکړي دی اوربان
شینواره صاحب څه باید وشي پلانډو چې اوربان تمدید شي
خبره دار چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي ځکه چې دغه مجلس د ترکیه چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دغه زر تر زر دایر شي تر څو چې توافق په عمومي سطح باندې ونه شي زه فکر نه کوم چې دایمي اوربان راشي نو په دې اساس باندې لازمی دا ده چې یا د ترکیه مجلس او یا عین وخت په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اوربان وشي
مننه شینواره صاحب له حلیمی صاحب او ورو حلیمی صاحب د ترکیه غونډې ته لا هم د افغانستان ان حکومت هیله مند چې دا غونډه به جوړ شي ځکه ترکی خو ویل چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي
بلو تاسو په دویمه پښتنه کې د جنپاب رئیس جمهور هغه امیدواری خو د لژنو حیاتونو سره کتلې دي او لژنو سره خبرې کړې دي الله هم امیدواری شته او بیا هم مایسکی ګونه زمو تایقین يم چې په هغه طرف کې هم علما ست هم عاقلان ست هم د کسان ست چې د ملت په درد وو درديږي او یوې به هم خپل مشران ته قناعت ورکي باوجود دې چې شاید لیک به سخت په دې شي سیاسيون نظامیانو ته قناعت ورکړل شي ځکه هغه حالات ماته معلوميږي ولی امیدواری تر ډېر په هدا پورسته او د مرکز شنواری صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربان خبره وکړه زه متيقن من ان شاء الله الرحمن شي ک مذاکرات بل اخره په ترکیه کې من هيشي اسلامي هواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هواد الته کې د اوربان خبره د دایمي لپاره ونه شي نو د طويل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي
د افغانستان ولسمشر حلیبی صاحب د اختر تل منځو وروسته د خبره وکړه څو ورځې مخکې هم تکرار کړی و چې په طالبانو یې شاخ وکړ چې راشي په یوه لویه جرګه کې سره کښینو په دې برخه کې دا سر دی وړاندیز تر هدا ده کنه حکومت د موضوع ته یو څه کار هم کړی
نه دلته هدف دوه درې حالات دي یا به په سیاسي میز سره راځي چې سره جوړ شي یا به مذهبي بحث ته راځي او موږ تاسو یو ډېر تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې یا به جرګې ته راځي زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی یو په شاسوي دي یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګرځي راځي د جرګې په حیث باندې سره کینو جرګمارانو ته کینو خو د دې به دا معنی شي چې افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي دا یو مسؤلیت ده
مننه حلیمی صاحب اغلی نظامی که لتا سو پشتنه وکم د خبرونه وخت یوسف را ټولې دودې او کم پاتې ده کدی تر شو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسی د جرګې وړاندې ستاسو خوښته د استانبول غونډه او کنه کوم بل لار هم شته
چې نه د افغانانو نه افغانان پیل کړی دی. دلته لاسونه شته دي، دلته مداخله شته دي. هماغه مداخله باید ګرځېدل د چنن مونږ نشو کړلی چې یو دقیق یو آدرس جوړ کړو او په آدرس باندې سرټول شو کار پرې وکړو. اما چون په پروسه په دوحه کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میاندیګری په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی چې دا ښه دي. دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما دی باید کېږي، ځکه د سیمه هیوادونه د نړۍ هیوادونه نن ټول دې ته لیدلي لري چې دا باید هغه رقم کېږي. افغانان په خپلو کتو کې باید په کېږي. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې زرته زره مشترکن کینو په یوه میز باندې هغه که موږ انانې نوی جرګه وي چې طالبان یې ورته قبلي وي ډېره به ښه وي چې په خپل کار کې راشي کینی ملاته په کابل کې کینی جرګه شي او دا مشکل حل کا. ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، پس جګړه په څه ده؟ خو هڅه چې دي باید خبرو باندې څه حل شي.
له شینواری صاحب نه به واورم، شینواری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ له کومې لارې؟ له جرګې، د استانبول له غونډې، د دوهې له غونډې، حتی د افغانستان دننه یو غونډه؟
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان ته سوله راولي هماغه دې وشي چې په هر ځای کې وي. ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپلو مینځو کې کینی دا بهترینه خبره ده، بهترینه هغه ده. موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه وه، په هغې کې نه خارجي ملک وو، نه بل څوک دخیل و، مستقیم مذاکرات وو، هغه سوله وشوه. که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کېږي، ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي، ولې که هغې ته نه آماده کېږي؟ د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی وو چې اوس طالبانو آمادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کېږي. قطر هماغلته ناست دي، مذاکرات کوي، دواړه طرفونه سره بحثونه کوي. داسې کېدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې ورته یو هغه ورکړی وو پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ امنیت نیسو. نو خواله دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کېږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي. او خپله وزیر صاحب مخکې وویل، وزیر صاحب حلیمي صاحب، دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي، دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کېني د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه، ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي امریکا درته ویل چې زه اوزما اوس د داخل خپل خلک دي، ولې افغان وژنه کوي؟ د دې مخه ونیسئ او په مخ لاړ شئ. نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کېږي، حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ کېسي او هغه مذاکرات پر مخ.
شینواری صاحب، طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په مهال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه دي ناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کېږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسی، خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده.
آغلی نظامی، د خپرونې وروستیو ته رسېدلی یو، په لنډو که تاسو ووایاسئ چې له حکومت څه تمه لري، له طالبانو څه؟
د ما دواړو خواوو نه تمه د یو سیاسي فعالیت په صفت دا ده چې هر څومره چې کړلی شي باید گذشت ولري او زر تر زره په یوه اوربند باندې تفاهم ته ورسي.
آغلی نظامی، عادله بهرام نظامی، د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر، له تاسو مننه کوم. د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم، او همدارس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینواری څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.